لري نندرتون ته په یو امید راځي خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپلو بچو ته ډوډۍ او د کور کرایا ورکړي.
مشکلات
اقتصادی خیلی زیاد است. خانه کرایی ما ماهانه 8000 کرایه میتم. اقتصادی ستونزی می دیدی زیادی دی. زده میاشتی وزره کرایه ورکم. دری ماشومان نرم. دو کورانی لگخت زما لغاری دی. دلاسی سنایی ده خرسولو لپاره نندارتون در اغلم سهر تر بیکا دلتا نستایم. دلاس افغانی و سوده هم نشم خرسوی. پلومرای و رزمی دری ماشومان هم را وستلی و پتنگ شول جرلی چو کورتالارم لور می ناروغه شوا و ساقوی دخپل مور کورتا بیایم. زبیر دلتا رازم. خو بیگرده چه وکرم. چاره نشته. نستروده او تن کالی غواری. پخوام کار دلود ماش می و او سیل هغزای منفکرم. مجبورشم چه دلتا لاسی سنایی خرسکرم. ده هم استوک نرا نخلی.
حقوق پوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره
دا مسائل باید مخکې له دې نه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شوي وای. اما رازو دې ته چې بشري حقونه څنګه دي په افغانستان کې چې اسلامي هیواد ده او شریعت د اسلام دلته حاکم ده، بشري حقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوي دي. که هغه د میرمنو د کار برخه ده، که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده، او که د میرمنو په برخه کې نور حقونه دي، ټول په نظر کې نیول شوي دي. هغو میرمنو چې هوایي سرپرست نه لري، هغوی ته که د کار زمینه نشته، دا هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشري حقونو نقض ده. او هغه میرمنې چې هغوی سرپرست لري، د هغوی د کار اجازه د دوی د کورنۍ او د مشرانو په لاس کې ده، که هغه خاوندی یا مثلا پلاری. انساني حقوقو له اړخه باید ووایم چې د یو کشر د یو انساني کشر له کاره لرې کول دا په اقتصاد باندې ډېر منفي اغېز لرلی شي. فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفي تاثیرات لري. که یوه میرمن خپله دنده پرېږدي او خپل دندې نه لرې کېږي، لومړی په هغه خپل اقتصاد فردي شکل باندې له لاسه ورکوي. دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد دا نه ساتل کېږي او دا له منځه ځي. د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي، هغه له کار نه لرې کول، له اقتصاد نه لرې کول، دا د یو هېواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغېز لرلی شي.
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالانې وایي چې د طالبانو دا کار چې نندارتون دی د نارینه و هغه هم د سوداګرو سړیو ورتګ بند کړی، نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لویه ضربه ده. میرمن قمر نیازی سره مې په دې اقلیم مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د نندارتون پارزخت خبری کوي.
دقیقا د نندارتون د ارزش په تناسب باندې باید وویل سي چې نندارتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر به سوسو د هغه د ارزش ته، او څه که د هغه په هکله معلومات پیدا نه کړو، وینه وینو خپل په دسترګو په کاته لیده ونه شي، نو څنګه به هغه شی خوښ کړو؟ او کله چې د شي د خوښېدلو نوبت راځي، نو دلته بیا د هغه هماغه شي څو انواع و اقسام باید ووینو تر څو هغه څه چې موږ خوښوو هغه موږ ترلاسه کړو، او هغه څوک چې بازار ته عرضه کوي هغه مخ تر مخه د هغه په هکله ذهنیتونه جوړ وي، یعنی خلک د هغه په هکله معلومات ولري، یو څه انګېزه وي. دا خپله په خپل په ذات کې دغه نندارتون خپله یو انګېزه ده، د یو فعالیت. او بالخصوص د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندارتونونه ډېر مفید تمام شوي دي او ډېر مفید دي هم، او داسې نندارتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کېږي، یعنی خلک د هغه په هکله یو څه معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان میرمنې، کومې وړتیاوې لري، کوم استعدادونه لري، او د دوی استعدادونه او وړتیاوې څومره د قدر وړ دي، او څومره پرې کولی شو چې پانګه ورباندې واچول سي، یعنې پانګونه وشي پر هغه باندې. دا چې نارینه راځي، تجاران راځي، هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي، د بازار د نورو اجناسو سره پرتله کوي. دا خپله یو بازاریابي لپاره د حلال نفقه د لاسته راوړلو لپاره یو ذریعه ده، یو سبب ده، یو لاره هواروي.
بله، ډېره زیاته مننه. لکه چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی په افغانستان کې میرمنې له زده کړې او کار او هر څه نه منع سولې، خو بیا هم افغان میرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي. یوه د کار زمینه برابرول دغه د نندارتونونو دایرول دي چې خپل لاسي صنایع هلته دوی نندار بیکاری تک دی په نندارتون کې له راغلو میرمنو سره ما خبرې وکړې. د دوی شکایت دا و چې اوس په نارینه وو باندې بندیز لګېدلی دی، نندارتون ته یې نه ور پرېږدي، نو ځکه د دوی هغه کومه خواري چې کړي کوم شیان جوړ کړي ښه نه خرڅېږي. غواړو د تاسې بس په دې هکله ولرو چې دا پخپله د یوې ټولنې د یوې کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه واردول دي؟
متاسفانه چې دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې د ښځو څخه د تعلیم حق اخیستی، د کار حق یې اخیستی ده، او اوس هم ښځې دومره ویښ دي او کولای شي چې په کور کې ناست دي او کاروبار ولري او د هغه کاروبار په ذریعه باندې حلاله نفقه ترلاسه کړي، چې دا کارونه زموږ بیبیان هم کړي دي. آیا هغوی مسلمانان نه وو؟ موږ مسلمانان یو، فقط چې موږ باید په کور کې کینو، وږي تږي، هېڅ کار ونه کړو، دا خو ونه شو. نو دا اصلا د دوی دغه انګیزه او دغه فکر چې دوی لري په دغه هکله دا ډېر د افسوس ځای ده، نه جبرانونکی فکر ده چې دوی دا اوس لري، او دغه خپل فکر او تحمیلی هم په خلکو باندې، چې زه په کلکو ټکو باندې غندمه دغه عمل د دوی، ځکه چې که نارینه هغه نارینه چې تجاران دي او دغه کاروبارونه کوي، د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقالات کوي، صادرات او واردات کوي، هغه چې را نه شي ونه ویني، پرتله یې نه کړي د بازار د خونو سره، د بازار د اجناسو سره مقایسه یې نه کړي، هغه څنګه پوه شي چې دا رانیشي؟ څنګه یې رانیسي؟ په پټو سترګو معامله کېږي؟ په پټو سترګو خو معامله نه کېږي، نه په پټو سترګو سودا کېږي، هېڅ امکان نه لري. دا د اولنو متل ده، وایي د پټو سترګو معامله وایي نه معامله. نو نارینه باید راشي په هغه نندارتونونو کې شرکت وکړي، اجناس وګوري، د اجناس قیمت وګوري، د هغه مصارف وګوري، د هغه سنجش وکړي، د هغه ګټه ورباندې واچوي، تر څو چې تجارانو نارینه ته هم یو بازاریابي وسی، هغوی خپل اقتصاد تقویه کولو ته، خپل د کاروبار د تقویه کولو لپاره اقدام وکړي، لاس په کار شي، خپل د وطن صنایع صادرات وکړي نورو ملکو ته، او هم زمين کې خوندو ته برته یو ډول فرصت مهیا شي، کوم چې هغوی د مشکلات لري، اوس فعلاً په کور کې دي، کار نشي کولای، هغوی اوس فعلاً شل رقم مشکلاتو سره، اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو د هغوی لپاره هم یو ښه فرصت به وي د کار لپاره. او دا لازم او مظلوم ده چې نارینه او ښځینه اوګه په اوګه یو کار کوي، اقدام کوي، بالاخره لاسته راوړنه راځي. نو دلته دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې فرصتونه یې ترې اخیستي دي، د لږ فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي، دا محدودیتونه هم لګوي ورباندې، او دا هم پابندیانې لګوي، او دا هم پرې بندي دروي. دا بالکل د انسانیت او د بشریت د بقا مخنیوی ده، ځکه چې هېڅ امکان نه لري چې یو ښځه په تنها ځان باندې کاروبار وکړي، او هېڅ امکان نه لري چې یو نارینه کامیاب اوسي چې د هغه شاته د یو ښځې لاس نه وي. نو دوی باید د هر کورنۍ د اقتصاد د ودې لپاره، کورنۍ اقتصاد وده وکړي، ټولنه اقتصاد وده کوي، ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطحه پرمختګ منځته راځي، د منطقې په سطحه په نړیواله کچه پرمختګ منځته راځي، همدغه د ټول پرمختګونو مخنیوی د مغه ابتدا یا د مغه د اساس د نقطې څخه کېږي، چې دغه اوسنی نظام دغه مخنیوی د دغه نقطې څخه یا د اساس څخه یې کړی ده او کوي، چې دا ډېر غلط کار دی.
بله، نندارتون ته راغلی میرمنې وایي چې دوی حجاب مراد کړی، لکه څنګه چې دوی ته ویل سوي وو، په هماغه ډول باندې دوی نندارتون ته راغلي دي، مګر بیا هم دا چې نارینه نشي راتلی، دوی ته د کار زمینه کمه مسایده ده. دا ښځې ګیله لري، وایي په کورنۍ کې د کور کرایه ورلغاړې ده، د بچو ډوډۍ ورلغاړې ده، خپله ناس ډوډۍ ورنه غواړي، تن کالای ورنه غواړي، او دوی نه پرېږدي، دوی مخه نیسي. په دې ډول چې نندارتون دوی دایر کا مصرف وکړي، هغه وسایل ټول راوړي، بیا دغه رقم پابندي پې لګېږي. تاسو څه فکر کوئ؟ آ کوم نظام په دې پوهېږي نه، او کاسې خلک زوروي؟
دا خو په کل کې اسې زورونه ده، که زورونه نه وي، آ کوم نظام په دې باندې پوهېږي چې افغانستان کې څلور لسیزه راهیسه جګړه روانه ده، او داسې کورنۍ او داسې فامیلان موږ لرو چې هغوی نارینه نه لري، د هغه کورنۍ نفقه راوړونکی یوه ښځه ده. په دې باندې حاکم نظام ښه سره خلاص ده، ما مر کړی، که تا مر کړی، که جمهوریت مر کړی، که امارات مر کړی، که مجاهدین مر کړی، که شوروي مر کړی، خو ما نارینه یې مر کړی دراته. اوس زه نارینه په کور کې نه لرم، نو زه څه وکړم؟ زه اسمان ته خوله وازه ونیسم؟ تیرا ته راکوې؟ مهرباني وکړه، دغه نړیوال کومکونو څخه تا څه اقدام کړی ده؟ داسې څه دې کړی ده؟ دا یې تا په لاس کې نه ده، دا څه د دې قدرت نه لرې، ته پیغمبر نه یې، تا ته دا امکانات خدای نه در کړی چې ته داسې وکړې، او نه ته دومره لرې. چې نه لرې نو پرېږده چې ښځه کار وکړي، زحمت وباسي، دغه زورونه بند کړي، په لحاظ د خدای هغه پری دی چې هغه د کور نفقه ور د هغه ماشومان ته ډوډۍ باید ورکړي. هو د دې چې ته هغه شرایط ورته وزکې لکه ورته وایي چې حجاب مراد که هغوی باید حجاب مراد کړي او مراد کړی هم ده، خو ته هېڅ امکانات هم خپله نه لرې، هېڅ فرصت هم خپله نهشې ورته مهیا کولی چې هغه خپله کوشش کوي هغه ته هم ته پابندي لګوې قیدات ورته وزکې. دا خو هسې ځورونه ده د بشر د حقونو پرېږده چې د اسلام له نظره هم سپکاوی ده، بالکل نړیواله سطح بدنامۍ ته سره هم مخ سولې ټول نړۍ کې اوس دغه افغانستان لومړی هغه هېواد ده چې د ښځو حق حقوق ته پاملرنه نه کوي او د ښځو حقوق یې تر پښو لاندې کړی ده.
بالې میرمن نیازی په آخر کې قدر ته وایي چې په افغانستان کې اکثره میرمنې په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي، دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې حداقل هغه کوم کار چې کوي هغه ورته قوت سي؟
تاسو باید هېر نه کړئ چې خدای ستا الهي نظام ستا الله پاک ټول ویني. په دې شکر د موږ ټول مسلمانان یو باور او یقین لرو هېڅ شپه شپه نه پاتې کېږي، بالاخره سهار کېږي. او همیشه وایي زمستان مې گذره تریشیایی به زغال میمانت، دا ژمی به هم تیر سي، دا خواري شپې ورځې به هم تیر سي، بېرته به پسرلی سي، بېرته به اوړی سي، بېرته به موږ تاسې لاس پښې خلاصې خپل کار به وکړو، خپل ژوند زندگی به سره جوړ کړو، خپل تعلیم به وکړو. فقط ناهیلي مه پاتې کېږئ، ناامیدي کفر ده. ناامیده کېږئ مه، ناهیلي کېږئ مه، او هېڅ وخت آرام مه کېنئ. د خوځښت په حالت کې اوسېږئ. کوچني کوچني خوځښتونه د لوی لوی ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي. دا هېڅ وخت فکر مه کوئ د ځان سره چې تاسې نو اوس خدای راویستې ده بس قرار ورته کینو، نه په کېناستلو باندې نه کېږي. خورمې خوځښت کوه، حرکت دي که په وس نه ده په قدرت نه ده، ته خوځښت وکړه. زه خوځښت کوم، بل خوځښت کوي، بل خوځښت کوي، دغه خوځښتونه بالاخره یو حرکت منځته راوړي او بالاخره به سهار شي او بالاخره به بېرته موږ خپل حق او حقوق ترلاسه کړو. نو باید ناامیده نه شو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
همچنان قربان مسم ښه وختنه.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی ملمه.
سلامونه، اسمت ساروانیم در آزاری رادیو له ملمه سره خواله کوم. زموش ملمه په اتمی فیزیکی دکترا لری، نن سبا د جرمنی په یو پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلابیلو پوهنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 لمریز کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې چون د ما پلار دینی عالم و یا په اصطلاح مولوی و، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي کور کې، بیا مدرسې ته پسې تللی یم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلی چې هغه هم یوه برخه په کور کې مې د پلار سره ویلې، یوه برخه مې په مدرسه کې ویلې، بیا په کابل کې پسې رالوی سوی یم. البته مدرسې یوه برخه مې هم کابل کې ویلې ده، ډېره برخه یې. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تېر ځلې راغی نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلي لیسې ته اووم صنف ته شامل شوم. البته ما د سوي امتحان ورکو هلته، یولس کلن ومه چې بیا یې اووم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له همغه اووم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آین تر یولسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته را بدل شوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یولسم او دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه، بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړي پاته و، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه. او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب و سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې. بله تنها سب مختر دی سی پانتون تا لارشی و دی پانتون پاره را توست دی مدرسه دی دوری را توست اغا دوره چنگ و چه خاطری لری تره؟
ولا مدرسه دوره لکه نور طول دوره خپلی مثبت و منفی خاطری و مثبت و منفی ارخونه لری یو مثبت ارخ چه علتا دو اغا داو چه دا درسونو کی وقفه ایت وقت نرامنسته که ده استادان همیشه مدرسه که حاضر بود نو ده خوانزی بیاده سی و چی کلب استاد یا چیرت کار دلود یا با راتو کم براتو یا با نراتو یا با ماش کفایت نکل خواهد مدرسه استادان پا مدرسه که موجود و که یو نو بل بایو که بل نو بل با اونو منفی ارخونه بایم ده و چی مثلا مو چی ما شما نو باید کرو تطلی وای رودهیم را طوله کری وای ده خلکو ده کرونو نه او دا یو ډول وان سوالګری ده او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچنیوالی کې ماتول او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم نو او خلکو به هم داسې په سپکه سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي دا زموږ په ډوډۍ باندې رالویږي نو دغه هغه منفي اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي زیږ برخورد کوي وهل تکول وي او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفي تاثیر لري تاسو هم دغسې تجربې لرئ او کنه؟
او بالکل دا یو داسې عام هغه په انګریزي چې ورته وایي unwritten rule یا نالیکلی قانون ده چې مدرسه استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي خو متاسفانه کله چې زه ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهلې کول البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و خو مدرسو کې متاسفانه اوس هم چې زه خبرېږم دا د وهلو ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي پایلې هماغه فعل په ګردان باندې د په نامه د صرف بهایي نو هغه صرف بهایي چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي ضربه یعنی وهل دي ووهه تا ووهل ما ووهله بل ووهل یعنې دا کولی شئ کتبه وایي کېدای شي کولی شوی یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وایي په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې اما یو ډول لکه چا چې یو څوک چې دی د مدرسې نصاب ته سم کې نستي او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بېله وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي او دا یو ډول د روب و داب و دیکتاتورشپ و دی خپل قدرت دی تمرین دپاره تر ټولو مؤثره لاره وه نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسې له غزني ولاړئ کابل ته او ښوونځي ته داخل شوئ طبعا چې درسونه ډېر متفاوت و تاسې یو څه ویل دلته بل څه شول نو هغه اول کلونه درته سخته نه و حتی د ژبې مشکل به مو هم شاید درلود که نه
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزني کابل تر منځ هم تګ راتګ ډېر کول د ژبې مشکل نه و خو د عصري علومو او د دینی علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا ده چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پرې کوي ډېر به پوښتنې هم نه کوي حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسئ چې پوښتنه وکړي او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې ټولګي کې ننوتی یم هغه د بیولوژي استاد درس ورکول نو د بیولوژي استاد د زهایتینو په اړه باندې خبرې کولې نو ما ته هغه اوله شیبه ښوونځی جالب و بیا تر څو ورڅه فارغېدم خصوصا طبیعي علوم او دا یو ډول علاقم د ماده تبیولو مو سره که څه مغه نور کیسه مرسل لري خو تبیولو مو سره د علاقم پم دی و چې سړی پختنه پکې کولای شي
وسته په هانتون راته وس په هانتون تاسو چې بیولوژي مو خوښه ولا سم علمي چې لا پایله مو هم ساينس خوښو
او بیولوژي د څه شی و چې غاول ځل چې زسم تولاړه مې نه په مجموع کې تبیولو مو ساتو نو ما ته ډیر جذاب کار اسو خود ما ډیر علاقه د فزیک سره او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سو ک تاسو په یادی او یا یو کلو کې چې کله په کابل کې ډیر شدیدی جګړې وي یو د کابل رادیو او یو د بی بی سی رادیو چې خلکو اوریدل ایو هم فکر کوم د ایران غږ رادیو نو هغه د بی بی سی رادیو چې و هغه یو پروګرام درلود په نامه د ځلان دی وړانګي نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساينسي مسایلو باندې بحث کول په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خوښ بکې غو ډیر رادیو بی بی سی اوریدل نو تقریبا نیم کور کې د بی بی سی رادیو اوریدل او کلتور ګرځیدل نو دغه ځلان د وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کېدو چې د تسې لیزر رامنځته شوی چې سطحه پرې کوي نو ما ته دا ډیره جالبه و جالبه په دې و چې هلته خو د جګړې ماحول ټوپک و چاړو و وهل و ټکولو نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه وي ټوپک هم نه وي چې هم نه وي او په سوله ایزه ډول یو سطح غواړي پرې کړي یو خیر د کار دپاره مثلا شیشه غواړي پرې کړي یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د پلاس کې په لیزر چې پرې کړي نو دا یو ډول د ساینس سوله ایز اړخ و ما ته ډیر جذاب و زه چې صنف ته ولاړم ښوونځي ته ما زموږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو که ژوندی خدای دې عمر ورکړي مړې خدای دې وبکي ډېر ښه انسان و ماته ما پوښتنه ور نه وکړه چې استاده همیشه به ماته وخت راکړو چې زه پوښتنې وکړم بیا به ماته همیشه له ټوکو له محبته ویل چې او چلی پرسان نداری یعنی همیشه به مانه پوښتنه کوه ځکه ما ډېر پوښتنې کولې بیا ماته ویل چې چلی ځکه چې دی پېدز له مدرسې راغلی بیا ماته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده دا به د کوم مسلک مربوطي بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده که نه همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده او که ته غواړې چې ساینس کې مخته ولاړ شې نو فزیک زده کړه بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکي ملګرتیا سره شروع شوله ما ساینس پانځه لوستې ده فزیک څنګه ما چې کانکور کې ازموینه ورکړه خپله مې انتخاب هم ساینس و که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبخښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم حتی ما ته د حقوقو د پانځي حکم هم اخیستی و د وخت لوړو زده کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پوهنځي څخه حقوقو ته تبدیل کړئ نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه شم بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت یو څانګه اوس خو خپله پوهنځی ده بیا فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ هغه د چاغی سیمه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به یې تر افغانستان تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي نو دغه حالت د نړیوالو نظریات او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي متاسفانه په هغه وخت کې هیڅ د افغانستان یو کارپوه په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي او په پښتو به ژباړل کېدې
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي
ولا دا خبره دغه پوښتنه ما مور د خدایو به کی ما مور مور هغه ما ته ویل چې دا شای چې تلوري په افغانستان کې په کته ما به سواده او خبرېرو مسایل تر ما سره ډیر ښه خلاصې ده نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوي بیا به ما ته ویل چې زه دنیا په امید خوړل سوی ده کیدای شي یو څه وشي نو او رښتیا ماس په امید خوړل سوی او دغه سوالات راغی چې زه په افغانستان کې د هستوي ټکنالوژي رئیس وم نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت به رامنځته کېږي یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو نو په ویلو کې دا تشویشونه وو خو وروسته وروسته سړی هماغه ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي بالاخره تر دې ځایه رارسېدل اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم که څه متاسفانه د افغانستان دپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه حتما په پانتون کې مو هم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کېدای شي د زموږ د اوریدونکو لپاره دلچسپي وي که در په یاد شي ویوایست
ولا کسی خو طبیعی خبره ده محصلی دوره که زکت دیری خو دو کسی دیری جالب دی اغا داده چی اول مون خود چی دا جگره دا کابل دا کورنی جگره چی خلاص سوی و تیر زده طالبان حکومت را غلی و لگ لگ عرامی سوی و مو چی پانتون تولارو نو مگه همیشه دا فکر کول چی پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز ځکه ما د ډاکټر سره نجیب وخت کې هم پانتون یو د خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز خلک ښکلې ګلالي پاک منظم له خپلو کتابو کتابچو سره ګرځي حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهان د پروفیسر و هغه چې به ما لیدل دیر منظم به غږېدل ډېر شمېرلې به غږېدل نو ما ته دا پانتون داسې یو ډېر مقدس ځای او یو ډېر منظم ځای او ډېر پاک دی دغسې یو تصویر په ذهن کې و خو چې کله پانتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل سوي وو دغه سیمونه د برق نه وو دا یې داسې د دا سویچ نه راایستلي وو تر ساکټه پورې کېدایسې یو لس یا شل ګرامه مس به په هغه کې وو هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل د مجاهدینو هماغه هم راایستلي وو چې چېرته خرڅ کړي په پانتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه داسې سمفونه به وو چې ورننه به وتې امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سیم ته خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو د انسانانو هډوکې به په لاس راتلل نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ سوی د پانتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سیمف ته ولاړو دا هغه خراب یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول ما به تر اخره وځوري او ښه دا وو چې په وروستي وختو کې چې زه بیا پیچلي دپاره تلم موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو هغه پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو د یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده چې ورنه راتلم لکه له جنته چې راځي واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخره خوشحالی او مینه چې بیرته نسوه او نراتلای دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجه متفاوت تصویرونه وو چې په ډیر کم زمان کې بدل شو دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چې ستا خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډیر سری وو ډیر ښه وو نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې مثلا یو د عجایبو نه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د د کمپیوټر یو درس درلود، ساعتم درلود چې کمپیوټر صاحب استاد براتو تدریس پیرا کول، درس پیرا کول، خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقمي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول سو، لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول سو چې ولاړ سو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وم کتل، یو رقم هغه عجیب راته کارتا، خو تلویزیون غوندې یو شی ده، ځکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو، ګیمخانې وې په دنویمو کې، په خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو ګیم، دا خو اصلا د ساتیري شی ده، دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې درلود، هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول، هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه، بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
خو خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې و، نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفي راغلی و له اتریش نه افغانستان ته، چې د 12 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه، موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو، اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي، سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو. نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولېږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې و. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو، بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو، یو کتاب مې ولیکل، ځکه هیڅ مواد استوي فزیک دپاره قطعا موجود نه و. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس رالمه د ماسټري دپاره، د آلمان اکاډمیکو همکاری اتحادیه د خوانی انداد کې استوایي، دلته چې ماسټري وکړله. بیا بیرته ولاړم افغانستان ته. بیا هلته د تدریس تر څنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس تر څنګ، بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس پایس باندې مې کار پیل کړ. په درې نیم کال هلته وم، هم درس ورکول په کابل پوهنتون کې، هم استوي اداره کې مې کار کول. هغه اداره چې لږ سره را جوړ سوه، منظمه سوه، بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډي دپاره، دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته. هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله، بیرته افغانستان ته ولاړم. متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و. بیا بیرته دلی آلمان ته رالم، نو لوغو رئیسې بیا دلی آلمان کې کار کوم، هم په تدریس کې بوخت یم پوهنتون کې، هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي، هغه سره هم کار کوم.
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بېلې تجربې لري، که تاسې کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري
اخو وایست. غټه خبر دا ده سروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید دغه چاپیریال، کاري چاپیریال، کلتوري چاپیریال، سیاسي چاپیریال، حتی اقتصادي چاپیریال، کلتور ته درناوی وکړو. دلته کار یو ځان د کلتور لري، پارټي کول یو ځان د کلتور لري، اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان د کلتور لري. نو دا ټولو ته درناوی پکار ده. اول په پوهاوی پکار ده، بیا درناوی. که دغه کار ونکړو، ما چې اول دلته دنده ونیوله، دغه یو مشکل ما سره و چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد. مثلا موږ تاسې کې چې ووایو چاته چې نه بجې درځم، که په نه بجې لس دقیقې ورسي هغه سړی خوا نه بدوي، خو دلته مثلا نه بجې نفر تا ته منتظر وي، ټول مسایل نو بجو ته آماده کړي، ته که پنځه دقیقې ناوخته ورسي د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي هماغه پنځه دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی، هغه تا ته نه چې ته څونه په دې خپل کار کې جدي. یا مثلا همدغسې دی د اقتصادي اړخ، مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو دا د معاش په سر باندې، معاش یو فکس یو 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 ثابته شاید هلته لیکل شوي په مقرره کې، د معاش په سر باندې دعوه څوک نه شي کولای د خپل د کار ځای سره. مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي، ته به وایي چې نه لس زره غواړم، هغه به چې نه پنځه زره در کوم، بیا به ته وایي چې نه نه نیم زره سوي، بیا به غواړي چې نه اته نیم زره، دغه سمې چنې به ورسره وکړي. او دغه شی موږ ته ډېر متاسفانه کم معلومیږي، اکثره وخت چې موږ هلته ښه کوالیفاید کارونه کوو په کم معاش کوو. علت یې دا ده چې دغه شی په موږ کې نهسه، اوس په معاش کې څنګه دوی سره دعوه کوي که نه، د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو. خو دا دلته ډېر عامه ده. همدغسې مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم، مثلا یو چا سره د میټینګ په نینیمې ختم د میټینګ د تنظیم کړی دی، په نینیمې باید ختم کړي، د هغه نه ورې خوا ته چې خبرې کوي کس مقابل پازابي یا بل ودې د تا سره په دې اړه باندې اسان هېڅ میټینګ نه کوي. نو دا ځینې مسایل دي چې زده کړه یې ډېره ضروري ده. او نزاکتا مثلا که یو چا یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناسته جوړه کړي او تا راونه غواړي، دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمني لري. نو دغه شیانو باندې ځان خفه کول، ځان داسې احساسول چې ما ته په کمه سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ګوري، نه، متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د ما خپل ځانه نه درته وایم چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کړو. بیا چې پرې ورسره بلد شي بیا ډېر سړی ورسره راحت وي، ډېر اسانه وي او مشکل بیا نه وي.
تاسې وویل چې کله چې کابل ته بېرته وګرځېدی او پوهنتون ته لاړې، نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نه وو، تاسې کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري یاس، کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړئ؟ حداقل چې تاسې هلته نه شئ تلی او هلته تدریس نه شئ کولی، په دې شکل سره کومک کولی شئ؟
بالکل، متاسفانه که درته وایم هو او نه. نه په دې خاطر چې زه واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پوهنتون کې د ماسټري یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستوي فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټري په تیر جمهوریت کې پیل شوی و، هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې هم همکاري کوم. نو هغه چاره اوس مخته بیایم، که څه هم یو روپۍ معاش نه ور نه اخلم، خو دا کار ورسره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
او آنلاین متاسفانه دا د آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي. زه ورته درسي مواد لیږم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو په دې پلانې ورځ باندې، راستئ کوشش وکړئ چې ټول راستئ، تاسې درسي موادو په اړه باندې آنلاین کېدای نه شئ، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکئ.
په دې سربېره فارغ وخت نور په څه شی لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل، او پس خو مې لیکنې کوله، سرګرمي وراته په یو شی به مې لیکنه کوله. اوس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر وا.
ډاکټر صاحب، تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي هم دلته درس ویلې دی، په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهانده حالت کې دي، ډېر یې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګټي. زه دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوی راغلی ماجر د پاره ګټل کیږي، هغه د اوږده مهال د پاره ګټه نه کوي. دا فتن به اوس پیسې وګټي خو اوږده مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول ل راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه چې ژبه نه زده د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي، بیا هم د کار پیدا کول ډېر د ته اسانه کېږي، هم د درس ویل ډېر د ته اسانه کېږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپلو درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، که لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، که ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، او به په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبې زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چېرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه نه وي زده ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تنها سلامت اوسئ، خدای پامان.
دکندہ جن ارغنداب کندهار جن ارغنداب کندهار شن ارغنداب کلار می وسو کال پتا کی تیرما کلار می وسو کال پتا کی تیرما ماتا ماتا جام ماتا ماتا جام ماتا ماتا جام دسو لبو انگ بن راک ماتا شیرن راک عثمان نگاہ